د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو. د خبرونو لپاره مایکور کوم خپل همکار ګل ایاز ته.
په جنوبی افغانستان کې په یو نښته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. او نن د یونان د مالي بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشري په برسلز کې کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 4 فوجیان او 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي اسانګ مشال لري ته پرالیګلی پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپخین د لدا تحصیل په پریغر غر سیمه کې شوي چې په کې دواړو خواونه د درنو وسلو استعمال شوي. په نښته کې شپږ فوجیان ژوبل شوي هم دي چې په کې د دوو سرتیرو حالت مرګونی ښودل شوی دی. ځای سرچینو دا هم ویلي چې دا نښتې په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو د دې پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاري وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال راډیو ته ویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیاته کړه
دی وخت کابل بیور کې دی نو هو په میکسیمم پیک باندې دی چې هغه ته موږ سلابي کې سیر پیل شو او خورو جو هم چانس دی چې اوپر اتلی شي. نو خار او سوابي کې باز دینا او سات کې او غاره ډیویژن کې مشر کې خاص کر خورو کې سندن کې اوپر اتلی شي او کوهات کې هم باز دین کې خورو نه اتلی شي او کرک مرات کې هم باز دین کې خورو نه اتلی شي.
د پشکال بارونو د خیبر پختونخوا په 400 او سوابي ضلعو کې فصلونو ته هم سخت زیان رسولې دي. د خیبر ایجنسۍ اقلیتي مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منظوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسی او نورو پرون په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منظوري سره به اقلیتي رورولۍ کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال راډیو ته ویل چې د دین وړاندې به اقلیتي رورولۍ ته د شناختي کارډ، ډومیسایل او دغه رنګ نور کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي، خو د پریکړې سره به یې دا مسلې هواري شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوزي عملیات تر هغو روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړي نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغې دا بیان ورکړی چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وایان دولت وزیري پرون مشال راډیو ته په ننګرهار ولایت کې په پیل شوي عملیاتو په اړه ویل
هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیری ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیړنې لپاره د اروپا د یورو زون د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنس خبرې ترې نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې ترې په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم اپیلیږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د نهه ګینټو خبرو اترو کې په ښکاره څه پرمختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه هیواد پورونو پرې کولو لپاره 3.5 اربع یورو پور واخلي. خو د یورو ګروپ مشر او د هالند د مالی وزیر نن وختي ویلي دي چې دا خبرې اترې ډېرې مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو اوسنی پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل په ورځ حتمي موافقې لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. سفارتکاران وایي چې پرون په ویانا کې د دواړه خیزه او هر اړخیزه غونډو وروستو په 98% متن سلا شوی دی. خو په داسې حال کې چې مرکچیان د نننۍ خبرو لپاره تیاری نیسي، رپورټونه تجویز کوي چې دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجود دي. تر سو مودی پورې به دا تړون وي. د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د عرضي بندیز پوښتنه هم شامله ده. د نړۍ شپږ قدرتونه غواړي چې د تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت مخه ونیسي او په بدل کې پرې بندیزونه نرم کړي. او وروستی خبر د شام په اړه دی. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولقې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې په پورني برید کې په وژل شوو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام وګړي هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې تیره ورځ د وسلوالو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې نښته کې دواړو قوتو مرګ ژوبله وخت ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو بیان وایي په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډلې ته د پام وړ تلفات اړولې دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کورکل شوي خلک یې بیرته خپلو کورونو ته ورستنول پیل کړي دي. بیرته ستنېدونکي کډوال بیا له حکومت غواړي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته برابر کړي. او په پاکستان په تیرا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د نشتوالي یا لوډ شیډنګ ستونزه ولې دومره غټه شوې د وابدا یو ملازم یې لامل څه داسې په ګوته کوي.
زمونږ سوره گریډز جوړ شوې دي، زمونږ سوره لاینونه دي، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دي.
رشمیر نور موضوعات هم رپورٹونا لرو دھیل داورے دو تھے مشال ریڈیو سروس. دا هم اولنی موضوع. پاکستان امنیتی چارواکی وایي تیره ورځ د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر پوسته کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال وژلي دي. لسیمی پر د مشال ریډیو د خبريال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پسولی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډېره اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلي او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتي فورس د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلي یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سولي وزیرستان تحصیله د پرغل غر په سیمه کښې د امنیتي فورس د سرتیرو او طالبانو په منځ د جګړې او د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ډزونو د بدلون په نتیجه کښې نه طالبان څلور پوځیان مړه او شپږ پوځیان پرارژلي شوي دي. د غو ذرایع دا هم زیاته کړه چې مړه شوي او پرارژلي پوځیان د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي، چېرته چې دوه پرارژلي مرګندي وشولي شوي دي. ذرایع دا ویل ویلی دی چې د مرګ ژوبلې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیرو په وشوالي سیمه کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان په ګیرې کښې راوستل او بیا د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وښه. طالبانو د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې لیا هیڅه نه دي ویلي. یاده دې وي چې یو طرف ته حکومتي چارواکي دوا لري چې د سویلي وزیرستان زیاته برخه د امنیتي فورسز په کنټرول کښې ده او هلته بیخي امن راوستلی شوی دی، خو بل طرف ته په دغه سیمه کښې یو بل ته د بریدونو او مرګ ژوبلې په دغې رنګ پېښې هم مخې ته ردرومي. دا دې هم یادوي چې په دغه سیمه کښې د روانې میاشتې په څلورمه نېټه مسعود طالبانو د امنیتي فورسز په یوې دستې برید کړی وه چې په نتیجې کښې یې یو بل ته د مرګ ژوبلې زیان اړولی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې برات کې په وروستیو کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړې شوي دي. د ننګرهار والي ویلي د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
ډېر تلفات لیدلي دي، دا شپږ اته ورځو چې هغوی دومره تلفات لیدلي دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمدزیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي.
د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونه چې په دې دوو اونیو کې نوي یا سلو پکې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې یې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل د شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي، خو د ښې همغږۍ او رهبرۍ د نشتوالي له امله دوی کله ناکله له ستونزو سره مخامخېږي. د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې او ولسوالۍ یې نیولې دي. تفصیل کابل اسدالله لودین راکوي.
د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خځه لیږي، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نورې ستونزې هوارې شي. کیمپل وایي که چیرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
که چیرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري، خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده، خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کیږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلی چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی، خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي:
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي، خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل، او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنیت قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتي ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اردوونکو، افغان چارواکو د دې پخلی کړی دی چې له چین سره د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوي دي. چین که له یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړي دي. افغان چارواکي او څېړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا لوی خانه د امریکای شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډیر د خطر احساس کوي هغه د داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان را نږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسئول احساس کوي او که چېرته دوی را نږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي، مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لوخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو لوجه مینه پیدا کړي.
افغانستان ویني چې غربي وادونه ډېر لري پراته دي او روسي سره مناسبات لکه څنګه چې پخوا وو د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بېرته ښې شوي. نو یواځنی هېواد مونږ ته هم چې لوی هېواد دی او توان وت لري چین دی، او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هېواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا چین په ګټه ده چې د مونږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 ملیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایت روانې میاشتې له 8 نیټې څخه د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شو خلکو بیرته د غوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي تر اوسه یې شاوخوا 4,000 کورنۍ بیرته لیږلي، ورته یو لړ اسانتیاوې هم برابر کړې دي. خو د باړې د اغېزمن شو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت باید لا ډیر څه وکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دغه اړه رپورټ راکوي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخې د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو بې کوره شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاءالحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي.
مونږ چې کوم د پروسس سٹارټ کړی دی نو دا اتکیا مرکز بر کمبرخیل سٹارٹ دے دینا مخ کی مونگ پہ خبر کی چکم حبول ری ای ڈی پیز ای فوڈ پاغی بانے سٹیم ورکڑے رہے نو پاغی سٹیم بانے دیکھل کو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تاکی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ورکا ہوئی چی اگا ڈی پیز وی آر ایس پہ پرسنگ والی نو 24 ہور کی دتا دا پیسے پتا مسج ترو باندے لاری شیو دا یہ وصول اولیش ای ٹی ایم بزریا مونگ باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیملی رضی ہے معشومانو تا پولیو ویکسینیشن ورکے بھی
د باړې سیمې د متاثرینو یو مشر صبت خان پردای بیا وایي چې د پوځي عملیاتو بدمنې لامل په باړه کې خلکو ته ډېر زیانونه اوختي دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لاغه څه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شوي دي. مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخي چې کویانو نه اوبه راخي چې زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته رې ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دي هغه دې علاقې خلکو ته ورګي.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر کې بلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د کوزه محمد ایجنسی د رنگینه غونډه سیمې اوسیدونکو وایي حکومت هغلته د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. دا وی په خبره ماشومان هلکان د زده کړو لپاره د نږدې کلیو سکولونو ته ځي چې دغه کار ماشومانو ته ډیر ستونزمن تمامیږي. د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډه کې د پرایمري سکول جوړولو پاکله به د سیمې له مشرانو او همداراز تعلیم محکمې له چارواکو سره خبرې کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د کوزه محمد جنسې پورنګینه غونډي سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولې سوای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده دغه سیمه چې د کوزه محمد جنسې په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده د دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای
ډیر ذهین ټان دل دستا خو ډیر لري جی په دې ګرمۍ کې چې زیرا جی په ډیر لونه خراب شي فلار باندې نو کدل ته د سید جنہ کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمن علاقې د کمرنګینه غونډي د تعلیمي له سره به ان شاء الله چې ډیر خوشي
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچری د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونکړي
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم دي تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سي ماشومان چې کم د ماشومان دي نو کډيري لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمري ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري اختر مومن وای
پرایمری سکولم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکولم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت
بیا مې د کوزه محمد جنسید اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې
دا په پاپولیشن باندې او څه کوم ای ډی پی را روانه نه نو څه کوم ای ډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وو او دغه ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کفیر ان شاء الله میټینګ کوو ګورو به چې ان شاء الله کوم ځای کې سکول دې سره نږدې دی او څومره دې ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو بازو ولې باندې کوو لازم به کوو
د رنگینی غونډه ځوانان د بایکور ډبکور او د شالم سول های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت ته باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر درې ورځې وړاندې د یوې اعلامیې له لارې د صوبې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زده کوونکو پر سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایت جاری کړل خو له دغو سیاسي تنظیمونو سره اړه لرونکي زده کوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر د پریکړه په سیمه کې د جمهوریت او د هغې د پرمختګ پر ضد یو اقدام بولي له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
د پېښور پوهنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټري ملک احتشام الحق وایي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ستونزو لپاره هم دا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي او که په دوی بندیز ولګي نو د زده کوونکو فریاد ته به هیڅوک هم غوږ نشي
نور چې ډېر زیاتې مسلې دي د ډیګریانو مسلې دي زموږ چې کوم اسلامي کالج یونیورسيټي چې دا بنتهای زیاتې مسلې دي گورنر صاحب پہلا خو تراشه په اسلامي کالج یونیورسيټي سیکریسي وګوره د پیښور یونیورسيټي سیکریسي وګوره چې سیکریسي کې مسلې څومره دي اسلامي کالج اتلس پنځه اسلام بدل شو ته چانسلر خو پہلا ټیکه د نور یونیورسيټي وا چانسلر خو ټیکه اینه پس د پولیټکس سیاست خبرو کو
د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور جنرال سیکریټري واسف الله وای چې په زده کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمه پراتلون کې خ اغیز ونلري زکه چې همداز د کوون کې د مستقبل مشران دي
پولیټیشن چې کم تیار شوی تاسو وګورئ د جاوید هاشمی شو احسان اقبال شو د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی پولیشنګ کې په دې کې یو سټوډنټ دا ګرومي کې دا میچورټی لیول هاي کې دا ټول دنیا کې موږ ورته سټوډنټ پولیټیکس ته او دا سټوډنټ چې کم دی ډیموکرات کې حق دی او حکومت له موږ دا مطالبه هم کوو د الفاظ مو شدید مزمت هم کوو په کاځ چې سټوډنټ له حکومت رائټس ورکې نه مقابله کې دي چې کم دی الټا پابندي نه لګي
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د تعلیم په خواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي
پابندی نه پکار د چې دغه طالب علمانو ته خپل اختیار چې غیر ځان الیکټډ باډیز وټه کی ضروری نه چې دوی بس صرف سیاسي اکټیویټیز کی لیډرشپ کوالټیز چې دی غا وده مومي او ظاهر خبره د تعلیمي داري داسې دي چې مونږ غواړو دا چې یو طرف ته دي ډاکټران پیدا کی انجینران پیدا کی مونږ غواړو دا چې د سیاسي ورکران پیدا کی
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړې او پخوانی سنټر غلام علي وای چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی پخپل سیاسي سړی دی او ډیر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی هغه دغه رنګې فیصلو کې نو دا په ملک کې د جمهوریت د پاره جمهوری سوچ د پاره دا نسخاندی ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دولسنی بجې شوې دي. اوریدونکو د ګلیاز نه به لنډ خبرونه اورو.
د جنوبي وزستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نهه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړوي د پرالګي پیغام کړی دي چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پریغل غر سیمه کې پېښ شوې چې د دواړو خواوو درنو وسلو استعمال شوی دی. وسله والو طالبان د دې پېښې ذمهواري قبوله کړې ده. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بېلابېلو برخو کې د خوشحال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د مسنتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د مسنتو محکمې یو چارواکي مشتاق شانن مشال اړه کوي چې د بارانو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خبر ایجنسی اقلیتی مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته د لونګي ورکولو منځوري ورکړی دا چې د دوی لپاره د خوشحالي خبره ده. د اقلیتی مشرانو ویلسن وزیر، جیمز مایکل، سردار مسیح او نور فورک یو ګډ بانکي ویلي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګي منځوري سره به د اقلیتی رورولۍ احساس محرومي ختم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسله والې ډلې او وسله والو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو دغه ولایت یې له وسله والو پاکه کړې نه وي. د نړۍ شپږو طاقتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مرکچیانو سره د جوهري پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د خبرو تر اوسنۍ پړاو په داسې حال کې کیږي چې سبا د ګل فور سفین موافقې لپاره وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زون د نورو سو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې اترې نن هم په برسلز کې دوام لري. او په شام کې فرانسې وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقې لاندې یو پارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مله ګلایا زبورې د اوسوریدونکو د زینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نور.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته پور کړی شوی غړیتوب لیکلی دی. د غلړ کې آج ورځپاڼو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. اداري وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټوله منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچه پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړی او وایي چې دا د هغه خلکو دپاره یو ښه او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او پکار ده چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فایده پورته کړي څوک چې په سنه سو وجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوي. خو د دې سره سره پکار ده چې دغه خلک اوس په بشپړ توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې د پاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار د پاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو د پاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لوی وجه بیروزګاری او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو، ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشریزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د لیدنې او د هیل نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکایي ډرون بریدونو موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوی، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوي اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له عمله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پېښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حمله وي او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسله والو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسله والې ډلې په شکل کې مخې ته دراتلو فیصلی د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپېښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسله والو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایتالیا حکومت وای په مصر کې پر کونسلګرای حمله ورته غواخته. رپورټونه وای پروند د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کونسلګرای مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نورې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې ده. صالح محمد صالح جزئیات لري.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاستر ځنې نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چارواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه هڅې استایلی چې پترس کې د افغان حکومت او افغان طالبانو استادو وکول شول. په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لړۍ پیل کی. دا چې افغانستان او پاکستان تر دامنځ د باوري اړیکو جوړولو او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره یو له بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوه. دوانو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړ. افغان چارواکي وايي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دوانو غاړي پر دې هم سلا شوې دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسوالو ملاتړ پریږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنه، په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې یو مسله، او بل مسله دا ده چې دا ثابته دي پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سوی چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، هیله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړه غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمې دي. نو باید دواړه غاړې د پولي څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي جوړوي.
بلخوا نصر الله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ټول بهرني جنگیالي باید د سیمې نه وشړل. زه به کوم کډه خلک له دغه جنو سیمې دواړه خوای پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوه مسله دا چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون د بلوچستان پر حالات ولیکنه خبره کړې. لیکنه وایي چې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د بلوچستان مسأله حل کول غواړي نو باید په خپل مفکوره کې بدلون راولي. ورسپانه زیاتوي چې حکومت باید د بلوڅو حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. ګلیاز د دې مقالې لنډی څوروي.
ایکسپریس ریویو ورسپانې بلوچستان مستحکم کولو تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې د نړۍ په نور هېوادونو کې مېش مسلمانانو لپاره اواز پورته کیږي او اندېښنې پرې څرګندېږي، خو په خپل گاونډ کې ورته لسیزو راهیسې د خپل حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي خلک نه ښکاري. په دې کې ډېر لږ خلک داسې دي چې کله ناکله خپل اواز پورته کوي او دا په ټولنیز میډیا کوي چې د بلوچ مبارزې ته د ګټې رسولو پر ځای نقصان رسیږي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې سیاسي او فوجي حکومتونه د بلوچستان مسلې حل کولو لپاره د منځنۍ لارې خپلولو هڅې کړې وي، خو په دې کې زیاتره کوششونه له ناکامۍ سره مخ شوې دي او ځینو دې اورته نور لمن وهلې ده. ورسپانه زیاتوي چې د دې تر شا دوه وجوهات دي. لومړی دا چې د پاکستان سیاسي قیادت چې زیاتره برخه له پنجاب صوبې څخه ده د بلوچستان په مسلې پوهه نه لري. دویم، په بلوچستان کې روغ جوړې لپاره لنډمهاله ګامونه پورته کیږي. دا مسله اوږدمهاله پالیسو ته اړتیا لري چې پکې زغم وي. ورسپانه لیکي کچري واکمن مسلم لیگ نواز حکومت د بلوچستان مسلې هوارولو کې جدي وي نو باید د دې مسلې په اړه مفکوره کې بدلون راولي. د بلوچستان د خلکو احساس محرومیانی به ختمول پکار وي او د دې ترڅنګ بلوچ ځوانانو صلاحیتونو نه استفاده کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بلوس او پښتانه ځوانان د نورو نه زیات زده کړو کې تکړه دي. دوی غواړي چې خپل صلاحیتونه نور پیاوړي کړي او په دې تجسس کې وي. دغه ځوانان غیر معمولي صلاحیتونه لري، خو د ورسپانې په خبره دغه روشن فکر ځوانان له لسیزو راهیسې له خپل حقونو نه محروم ساتل شوي دي. په دغه صوبه کې پرمختیايي کارونه کم کیږي نو ځکه سرداران په واک کې دي. د دې نه علاوه د لادرکه کړل شوو کسانو مسله نوره سنګین شوې ده. ورسپانې زیاتوي چې بلوچستان ته تر ټولو زیات نقصان جالي ډومیسایلو رسولی دی. د دې صوبې ډومیسایلونه په پنجاب کې هغه خلک جوړوي چې لوی حکومتي څوکو ته نشي رسیدي او د دې کار لپاره د بلوچستان ډومیسایل جوړوي او بیا یې کاروي. ورسپانه لیکي چې دې کار سره په زرګونو لایق او مستحق ځوانانو حق وهل کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې باید حکومت په سمدستي توګه د دې خبرې نوټس واخلي او د هغه خلکو پر ضد سخته کاروایی وکړي.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ
کې منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په ولیکنه کې په خیبر پختونخوا کې د درغلیو موضوع سړل شوی. لیکنه وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د درغلیو په تور کې نیول شوی د خیبر پختونخوا وزیر ضیاء الله پریده بل خپل څوکۍ استعفا ورکوي، خو بل خوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه ووسی او حقیقت ولسته وړاندې کړي. د دې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو وزیر د درغلیو په تور نیول شوی چې دا ښایي په خیبر پختونخوا کې د دغه ګوند حکومتي غړي په درغلیو کې ککړ دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو سیاسي ویناو کې نور سیاسي ګوندونه په درغلیو تورنوي او دغه د خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو یوه کمزوري او ناکامي ګرځوي، خو چې اوس یې د خپل حکومت د مدنیات وزیر ضیاء الله پریده د درغلیو په تور ونیول شو نو څه ځواب ورکوي. دا هغه خبره وه چې تحریک انصاف با په خپل سیاسي جلسو کې کوله چې نور سیاسي ګوندونه درغله دي، د خلکو پیسې خړلې او ملک ته تاوان رسولې، خو اوس یې په پښتونخوا صوبه کې پر خپل وزیر دغه تور ولګیت. له ضیاء الله پریدي سره په لسو نورو هغو کسانو هم د بډو رشوتونو تورونه لګیدلې دي چې د مادنیاتو په ځینو منصوبو یې کار کاوه. د صوبې د احتساب کمیشن تر مخه دغه وزیر د سرکاري فنډ غلط استعمال کړی دی چې له وجې دغه صوبې ته د بلیونونو روپو تاوان رسېدلی دی. دا هم لیکي د یو وزیر د درغلیو په تور کې نیول دا هم ښکاره کوي په دغه صوبه کې د احتساب کمیشن په خپلو فیصلو کې آزاد دی او د حکومت د فشار لاندې نه دی چې دغه یو ښه پرمختګ دی. خو بلخوا ځینې خلک دا هم وایي د ضیاء الله پریدي نیولو تر شا د صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک لاسته، ځکه چې د دغه دواړو ترمنځ اختلافات وو او په خپله پریدي هم دا ویلي چې دی د سیاسي مخالفت له وجې د درغلۍ په کیس کې راګیر کړی. بلخوا په دغه صوبه کې معدنیاتو په برخه کې کار کوونکي چینایي کمپنۍ وایي دوی په دغه صوبه کې د 13 کالو راهیسې کار کوي. په دغه موده کې یو شمېر پراجیکټونه بغیر د سوجې ختم کړل شي چې له وجې دوی د نقصان سره مخامخېږي او اوس دوی دغلته په سرمایه لګولو زړه نازړه دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي صوبایي وزیر ضیاء الله به اوس د خپلې څوکۍ استعفا ورکوي، خو بلخوا باید احتساب کمیشن هم بې طرفه اوسي او په دغه کې د چا مرسته ونه کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د امن کمیټې پر غړو د هدفي بریدونو موضوع راغستې. دا مجلې لیکي له 2014 کال راهیسې په سوات کې د امن کمیټې شپږویشت غړي وژل شوي دي. دا چې ورځپاڼې د دغه هدفي وژنو په اړه نور څه لیکلي، له شاهین بنیری به واورو.
فرایډی ټایمز په سوات کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سوات کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلی دی، خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتېدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځای نه د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی اولسي ژوند ډېر اغېزمن شوی دی او په ډېرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتي سرتیری وجود لري، خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هله له منځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورله ورکړي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمېر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمېر مشکوک وسلوال نیول شوي دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پرمختیایي چارو پوهان وایي که حکومت غواړي یوازې د خیبر پختونخوا په ملکنډ سیمه کې شاوخوا 340,000 میګاواټه بجلی پیدا کولی شي، د ټولې صوبې خلک د بجلی د لوډ شډنګ له لاسه کړیږي. دا چې په پختونخوا کې د بجلی د بحران عمده لاملونه څه دي او دغه مسله څنګه حل کېدای شي، د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لوی برخه په خیبر پختونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډېر زور دی چې له کبله د بجلی لوی برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي.
یوازې په پختونخوا کې نه، په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډېر فرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی، که زمونږ سوره لائنونه دی، هغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره ده کنه چې صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست لپاره حکومت پیسې غړي خو چیرې هغه یو داسې مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړی چې دا غي د لاسه مطلب دا دی چې د ملک حالت بدلی شي.
د پرمختیایي چارو کارپوه شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلې کړي دي.
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سنټرلایز کول غواړي. د ډی سنټرلایزیشن بیا خپل مثال په تور خیبر پختونخوا ته یو پخپل د بجلی پیدا کولو او د انتظام واک ورکی نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅه نو ډیر ډیر شي کارخانی کاروبار نو بیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کوم د دې وطن کوم سیاسي لیدران دي کوم نور داسې سیول سوسایټی نو په کار کې هغه دا خپل دا واک واخلي او بیا دی بیٹک پنجاب دی خرڅه پچین نیم خرڅه د دنیا پډیر وطن کې کیږي
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم ولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کړي شي
اوس په لهر نه د دغه ټکنالوژي چې کوټه ډیم نه جوړې نو د دې لهرونو نوم ته بجلی لکه پیدا کړي شي والر ډیم جوړې دي شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې مستقل ہوا چلے گی دنور نہ صلاحیت والا سروے مخی نارتھ ملکن ریجن پدے کی 48,000 میگا واٹ بجلی پیدا کولو صلاحیت
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپا ولاړې دي
مدرسې پوسنی قصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي
اوریدونکو د وړو کې اختر لرانګ دي کېدو سره سم د فطرانی غونډولو لپاره د بیلا بیلو د خیر خیګړي ادارو او همدارا سیاسي تنظیمونو په خارونو کې هلې ځلې پیل کړې دي دوی په مختلفو هیلو بهانو او نمونو خلکو فطرانی غونډوي پښتنه دا چې فطرانه په اصل کې چا ته ورکول پکار دي په پیښور کې د مشال لړیو خبريال زلان یوسفزی له دینی عالمانو سره په دې اړه غږېدلې او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی
د روزې په میاشت کې غریبانو او مسکینانو ته د صدقې فطر یا فطرانی ورکولو په اړه یو عالم دین مفتی اختر رغزه وای چې فطرانه تر ټولو اول په خپلو خپلوانو کې مستحق خلکو ته د اغي رستو په چم گاوند او بیا په کلی کې غریبانو او یتیمانو ته ورکول پکار دي
ضروری ده چې هغه یتیمان مستحق خلک غریبان مساکین چې دا غوي کورونا وران وجاړ دي هغه خوراک سکاک محتاج دي اغوی د لباس او د چت محتاج دي او زمونږ غیر چاپیره د داسې خلکو کمی نشته دی مو ته د لټولو ضرورت نشته دی خو د دې شي د خیال اوساتلی شي چې داسې خلک د مونږ پیژنو دي لپاره چې غیر مستحق خلکو ته د دین اسلام په نظر کې دا ضروري او د اهم حامله وړ صدقه فطر ونه رسي
د یو بل عالم دین مفتی فضل منان وینا ده چې فطرانه مسافرو مستحق زده کوونکو او د اعتماد وړ د خیر خیګړو ادارو ته هم ورکول شي او لکه څنګه چې په پاکستان کې ځینې سیاسي جماعتونه هم فطرانه غونډوي نو دغه یو غیر شرعي کار دی
یوه دې سیاسي جماعت ته ورکول لري په کار البته د سیاسي جماعتونو رپای راځي او پروګرامات یې لکه چې هغه یالته کې په هسپتال کې د بیمارانو علاج کوي یا دغه شان کې بیا غریبانو د پاره او د نور محتاج د پاره هغه ته بندوبست کوي نو هغه له بیا ورکولې شي خو چې هغه هم په دغه صورت کې چې هغه حقدار پرستی نو دې ول ورکولې شي او ورنه سیاسي جماعتونو ته بالکل صدقه هم فطرانه هم او دارنګي د قربانۍ هغه چمړې هم دې ته دې ورکول پکار
خو مفتی اختر اورگزای وای چې د خیر خیګړی یا ځنې نورو داسې ادارو ته فطرانی ورکول سخه دا خده چې غریبانو خلکو ته په خپل لاس فطرانه ورکړي شي
یو مدرسه ده د مدرسې مهتمم ده کاغه ته موږ زکات ورکوو نو جایز خو دی خدا زکات سو پوری اهنگ دے دا معلق دے سو پوری چی آغا مستحق طلبا تا رسیدل اینه دی نظر دا گمان کوم چی دا سی معاشرہ چی آغا دا خیجان دا انتشار او دا بد اعتماد اخکار دا کلی توگا باندی پا آغا کی دا صدقات دا پارا دا زکاتون دا پارا پزید دا نا چی منگا پا میز کی دا وکیل واسطر آوالو ولی نا چی منگ برای راست مستحق خلقو تا ورسو
پام دی وی چی سور دی وڑان دی پا کراچی کی دی یو سیاسی گند شپارس کارکنان دا ام اولس سخا پا زورا دا فطرانی غندولو پا تور امنیتی ادارو گرفتار کردی و زلان یوسفزی مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا